رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
میمنه ته د مرکزی حکومت د یو هیئت د رسیدو باوجود نن د جمعې پر ورځ هم د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ کوونکو مظاهرې وکړې. د پاکستان د اختلاس ضد یوې اختصاصي محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لس کلونو په بند محکوم کړ، او د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو په پینګیان کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې حکومت وایي د طالبانو سره د خبرو لپاره ټول شرایط چمتو دي.
ټول شرایط برابر شوي، ملت چمتو دی، خلک چمتو دي، دینی عالمان چمتو دي. طالبان باید د ملت اواز واوري او سولې ته چمتووالی وښي.
په پاکستان کې محکمې مخکنی صدر اعظم نواز شریف په لس کاله بند محکوم کړ.
فیصله کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے.
دا او ځینې نور مطالب دا افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د فاریاب په ولایت کې د امنیت د ښه کولو په خاطر د مرکزی حکومت او سیمه ییزو چارواکو د هڅو باوجود نن د جمعې په ورځ هم په میمنه کې د قیصار د نیول شوي امنیه قماندان نظام الدین قیصاري په طرفدارۍ احتجاجي غونډې وشوې. احتجاج کوونکو د هغه د خوشي کېدو نه علاوه دا غوښتنه هم کوله چې له ترکیې نه دي د جمهوري ریاست مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم بیرته راشي. لبلی خوا د فاریاب والی نقیب الله فائق امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه د ملي پوځ ځانګړو قواو د میمنې ښار سره نږدې د طالبانو په مرکز حمله کړې ده. د نوموړي په قول 12 طالبان د وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي چې اوس د هغه په وینا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره شرایط برابر شوي، او هیله لري چې طالبان به د سولې د ټینګېدو په خاطر د افغانانو غږ واوري او خبرو ته به کښېني. هغه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا حکومت سره د سولې د خبرو د پیل کولو په اړه د یو بیان د خپرېدو په تعقیب له امریکا غږ سره خبرې کولې. نوموړي وویل طالبان حق لري چې دا ډول څرګندونې وکړي، خو باید چې د ملت غږ هم واوري. د پاکستان یوې اختصاصي محکمې دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد او اختلاس په جرم د لسو کلونو په حبس محکوم کړی. له ډېر وخت نه خلک منتظر وو چې د اختلاس او رشوت خوړلو ضد محکمه به نواز شریف ته کله د بند سزا اوري. پر نواز شریف باندې د دولتي مدعي لومومان لخوا دا تور لګول شوی چې په ناجایزو پیسو یې په لندن کې څو بابا قیمتي او لوکس اپارټمنټونه اخیستي وو. نواز شریف پخپله په محکمه کې حاضر نه و او قاضي ورته په غیاب کې د بند سزا واوروله. هغه په لندن کې د ښځې د علاج لاندې ده. څارونکي وایي فکر نه کوي چې پاکستاني چارواکي به له برطانیې نه غواړي چې نواز شریف وشړي او حکومت ته حواله کړي. قاضي محمد بشیر د نواز شریف مشر لور او سیاسي جانشینی مریم نواز شریف ته د وو کلونو حبس سزا واوروله. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د ختمولو په باب د مذاکراتو لپاره پونګیانګ ته تللی، نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له مشر کیم جانګ اون سره ملاقات وکړ. پامپیو شمالي کوریا ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکایي استخباراتو د رپورټونو له مخې کیم جانګ اون د خپل ژمنې برخلاف لګیا دی په زیر زمینی بټیو کې د اټومي وسلو په جوړولو کار کوي او پروسې ګړندې کړې. د خبریال کینبریډ مرز رپورټ خلاصه د اشوق الله رحم زینا اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته وظیفه ورکړې چې
د کوریا د ټاپو وزمې په برخه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کړې ژمنه تعقیب کی. ښاغلی کیم د غژمنه تیره میاشت په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ سره په ملاقات کې کړې وه. مایک پمپیو نن د شمالي کوریا د واکمن ګوند د جګپوړو چارواکو او د استخباراتو د ادارې د مخکنی مشر کیم یونګ چول سره وکتل. د شمالي کوریا مشر ویلی دی هر څومره چې زموږ ملاقاتونه زیاتېږي په هماغه اندازه مو ملګرتیا هم پخېږي. دا په روان کال کې دریم ځل دی چې مایک پمپیو شمالي کوریا ته ځي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ټفس د پوهنتون د کوریا د مطالعاتو استاد پروفیسر سونګلی په دې نظر دی کوم تعبیر چې امریکایي ماموران د اټومي وسلو د ختمولو نه کوي د شمالي کوریا مشر هغسې سوچ نه کوي. کله چې جمهور رئیس ټرمپ د ډی نیوکلیرایزیشن خبره کوي دا په دې معنا نه ده چې کیم جونګ اون د متحده ایالاتو د راضي کولو لپاره چمتو دی چې خپلې ټولې اټومي وسلې او بالستیکي توغندي له منځه ویسي، بلکې برعکس هغه په دې عقیده ده چې د کوریا ټاپو وزمې باید له اټومي وسلو نه پاکه شي. خو یوازې شمالي کوریا اټومي وسلې لري او فکر نه کیږي چې جنوبي کوریا اټومي بم ولري. د آسیا پراختیایي بانک یا اے ڈی بی د بنگلادیش سره $100 میلیون مرسته کوي چې په کمپونو کې د برما د روهنګیایي مسلمانانو لپاره د ژوند شرایط ښه کړي. تیر کال له 200,000 نه زیاتو روهنګیایي مسلمانانو د ډېرې مجبورۍ نه د برما د پوځ او پولیسو لخوا د ډله ییزو وژنو، ظلم او پر عزت او ناموس باندې د تیري له امله ګاونډي هیواد بنګلادیش ته پناه وړې وه. خو زیات شمېر کسان د هغو ماینونو د چاودېدو له امله وژل شو چې د برما پوځ په لاره کې وو. د برما پوځ د خلکو کورونه سوځولي او د آسیایي پراختیا بانک وایي چې په مجموعي ډول به $200 میلیون د دغو کډوالو لپاره منظور کړي چې د هغو لپاره نوي کورونه جوړ شي او لومړی قسط یې سمدستي بنګلادیش ته ورحواله کړو. ملګري ملتونه او د بشري حقوقو مدافعان وایي چې زیاتره کډوال په کمپونو کې د ناوړه شرایطو لاندې ژوند کوي او د ښځو او ماشومانو په شمول یو زیات شمېر خلک د لوږې او ساري ناروغیو له خطر سره مخ دي. د ایتوپیا یا حبشې د سومالیا د ایالت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پراخه کچه د پولیسو لخوا په مرکزي محبس کې د قیدیانو د شکنجه کولو وهلو ټکولو او ځورولو په اړه مطبوعاتي رپورټونه سم نه دي. د بشري حقوق څارنې نړیواله موسسه هیومن رایټس واچ وایي چې په مرکزي محبس کې پراخه کچه سیاسي قیدیان شکنجه شوي دي. او دا هم یو د فوټبال د نړیوال لوبې باب یو خبر.
په روسیا کې د فوټبال د 2013 کال د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې نن دوه مهمې او په زړه پورې لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې اوس پیل شوې یوروګوای له فرانسې سره لوبه کوي او برازیل به وروسته د بلجیم سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فرانسې د فوټبال لوبډلې چې تر اوسه خپلې تیری لوبې په خورا قوت سره ګټلې د یوروګوای پر وړاندې چې دا لوبډله هم د نړیوال جام یوه پیاوړې لوبډله ګڼل کیږي او په ډله ایز پړاو کې هیڅ خپله لوبه نه ده بایللې د لوبې ډګر ته وتلې ده. اخو برازیل د بلجیم له پیاوړې لوبډلې سره مخ کیږي. بلجیم په ډله ایز پړاو کې وکړای شول خپل ټول سیالان مات کړي او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي. خو د برازیل تکړه لوبغاړی دانیلو د ژوبلې له امله نشي کولی له دې وروسته د خپلې لوبډلې ملتیا وکړي. ټاکل شوې ده د فوټبال د نړیوال جام په لړ کې سبا د سویډن او انګلینډ او د کوربه هیواد روسیې او کوریشا ترمنځ لوبي وشي.
او دا هم وروستی خبر. د امریکا د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې یا ای پی ای رئیس سکاټ پرینت چې د جمهور رئیس ټرمپ نږدې معتمدو له خپلې دندې نه استعفا کړې، په هغه باندې په څو مواردو کې د خپلې ادارې له مقرراتو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي وو او یو تور پرې دا لګول شوی وو چې د خپل دفتر لپاره د $340,000 په ارزښت د اواز ضد یوه شخصي غرفه اخیستې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واردل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. طالبانو یو ځل بیا د حکومت د استازو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه خپاره سوي رپورټونه رد کړي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره ټول امکانات برابر سوي او تمه ده چې د طالبانو سره به ژر خبرې پیل سي. په دې باره کې پام وکړئ د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره شرایط برابر شوي. ښاغلی خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به هم د سولې ټینګېدو په اړه د افغانانو غږ واوري او د سولې خبرو ته به چمتو شي. ښاغلی خپلواک د طالبانو د وین زبی الله مجاهد لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په اړه د یوې اعلامیې د خپرېدو وروسته چې په کې طالبان او افغان حکومت اساس سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه په رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه رد کړي، ویل چې طالبان د دا ډول څرګندونو حق لري. طالبان به دغه مسلو ته مثبت جواب ورکړي، خو طالبانو افغان حکومت سره د سولې د خبرو پیل په اړه راپورونه رد کړي. د طالبانو یو وایز زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو سوالي اعلامیه کې د افغان حکومت د اساسو سره د دغه ډلې د اساسو د پیلېدونکو خبرو په اړه د سولې د علي شورا د چارواکو څرګندونې ناسمې بللې. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت بېلابېلو ارګانونه او افراد غواړي چې داسې اوازو سره احزان مشوش کړي. د طالبانو دغه وینا ویلي چې دا ډله د مذاکراتو په اړه څرګنده پالیسي لري چې له وړاندې اعلان شوې ده. د طالبانو په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې اساسي مسله د اشغالګرو سره د اشغال په سر ستونزه ده چې د ټولو ستونزو مور بلل کېږي. اشغال غوندې په مهمه او کاملا بهرنۍ مسله باندې بې اختیاره جهتونو سره خبرې بې ګټې دي. د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي ویي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په مسله په سیمه ییزه کچه او نړیواله کچه د نړیوالو ادارو سره خبرې وشي. افغان حکومت تمه لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په جوړېدونکي غونډه کې په افغانستان کې د سولې په مسله خبرې وشي. طالبانو دینی عالمانو غونډې ته په غبرګون کې یو ځل بیا د دغې ډلې زړه اعلامیه خپره کړې چې په کې د افغانستان سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې د طالبانو د ډلې د کمزوري کولو لپاره د امریکا د توطیې یوه برخه ګڼلې ده. طالبانو یو وایت کریم محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه سوالي اعلامیه کې یو ځل بیا دینی عالمانو غوښتي چې په دغسې غونډو کې د برخه نه اخلي. د افغانستان د چارو کشمیر کارپوهان هم د ګڼې چې په روسیې ونیو کې په افغانستان کې د سولې په تړاو ډېر اقدامات شوي چې په دغه هېواد کې جګړې پای ته رسېدو په برخه کې ګټور تمامېدی شي. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید غفور وایي چې د دینی عالمانو غونډه او دریز په افغانستان کې طالبانو روانې جګړې مشروعیت تر پوښتنې راوستي. ښاغلی غفور وایي چې افغان حکومت هم د سولې او خبرو دپاره ټول لازم اقدامات کړي چې ورسره د وسلوالو مخالفانو جګړې دوام توجیه هم پای ته رسېدلی.
سعودي عربستان کې کومه ناسته کېږي د شپږ دېرش اسلامي هېوادونو او سازمانونو، همدارنګه د سعودي عربستان امامانو یا په افغانستان کې د درې نیم زره علماو فتوا د افغانستان د جګړې هغه ټول اړخونه له منځه وړي دي. یو دوهم مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول هغه اقدامات وکړ کوم چې لازم و، او نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د دې څخه هم ملاتړ وکړي. د دې وروسته که طالبان په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي، دا یوازې د افغان وژنې په معنا ده.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون لا هم د سولې د خبرو د پیل لپاره یو لوی خنډ دی.
د هغو دلیل داسې نه دی چې لکه سولې شورا چې وایي چې دوی نیغ په نیغه باندې د سولې شورا سره کښېني، بلکې د دوی دلیل دا دی چې دوی د خارجیانو سره خبره وکړي او د خارجیانو سره معلوم کړي چې خارجیان د افغانستانه وځي که نه وځي. که د افغانستانه وتله خارجیان بیا به تر هغه وروسته بیا د دوی معلومات کېږي چې دوی بیا نو د چا سره خبرې کوي.
اکبر غوی طالبان لا هم د افغان حکومت پر ځای امریکایانو سره خبرې غوره ګڼي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په پاکستان کې محکمه مخکنی صدر اعظم نواز شریف په 10 کاله محکوم کړ. دا رپورت به لږ وروسته واوري. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو ته 3 د بلک هاک هلیکوپتر سپارل سوي. نظامی مقامات وایي له دې سره به د هلمند په ولایت کې د افغان قواو له لوري د شپې لخوا عملیات زیات سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
هلمند تر کندهار وروسته دوهم ولایت سو چې په جنوب کې افغان ځواکونو ته بلک هاک الوتکې سپارل کیږي. د ملي پوځ مقامات وایي چې دې الوتکو سره نظامی قوت زیات شوی او پیچلي ماموریتونه په اسانۍ ترسره کولای سي. د هلمند والی یاسین خان وایي چې له دې وروسته به د خاصو ځواکونو هوایی بریدونه زیات سي او تر څنګ به یې ځمکني قوتونه هم په اسانۍ سره اکمال کړي.
د بلک هاک تیاری چې مشکل حالاتو کې خپل پروازونه کولای شي او په دې لار کې زمونږ پیلوټان تربیه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان هوایی ځواکونو ته سپارل شوی و چې د هغې جملې نه مونږ 3 د 215 میوان قلی اردو د ځواکونو هغه جزو ته هم سپارل کیږي.
د ملي پوز مقامات وایي چې هلمند خپل پراخ جغرافیایي موقعیت لپاره افغان ځواکونو ته کله ناکله سنځمنوي چې پر یوه وخت د مځکې له لارې ټولو برخو ته رسیدګي وکړي. د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په دې اړه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د هوایي طاقت په ډېرېدو سره یې تېره شپه په هلمند کې بریالي نظامي ماموریتونه ترسره کړي. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
تر اوسه پورې دوی لشکرګاه ته پروازونه درلودل، ګرمسیر ته پروازونه اجرا کړي دي، او د کندهار د 215 قلي اردو سره وصل پروازونه اجرا شوي دي. همدارنګه به دا پروازونه ادامه ولري د شپې او د ورځې، او تېر ماښام مو هم د لارې سراج په سیمه کې د دښمن پر کلاګا باندې هوایي برید وکړي چې په هغه کې دښمن ته سخت مرزوبله ورسېدلی ده.
تر هلمند مخکې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بلک هاک الوتکو 15 جوپې چې شمیر یې 14 بالو ته رسیږي د کندهار هوایي لیوا ته سپارل شوی. د افغانستان د هوایي قلي اردو قمندان جنرال شعیب پیلوټ وایي چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته ټولې 195 بلک هاک الوتکې وسپارل شي. یادی الوتکې چې تر ټولو پرمختللی تخنیک لري د استعمال لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون په چک جمهوریت او ځینو نور هیوادونو کې د افغان پیلوټانو د روزنې بهیر هم دوام لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې په پاکستان کې محکمې مخکنی صدر اعظم نواز شریف په 10 کاله باندې محکوم کړ. دا په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو څخه وړاندې چې د همدې میاشتې په 15مه کېږي د مسلم لیگ نواز ګوند ته یو غټه ضربه ده. نور تفصیل د ډیوی رادیو د همکار پیر ولایت په رپورټ کې واوري.
د پاکستان یو اعتصاب عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د لور ته په لندن کې غیر قانوني او د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور سخت سزاګانې اورولې دي، چې تر مخه نواز شریف ته د 10 کاله کېد او د 8 میلیون پاوند د جرمانې تر څنګ د لور مریم نواز ته 8 کاله د بند سزا اورولې شوې ده. د جمعې په ورځ اسلام آباد اعتصاب عدالت قاضي د اعتصاب ملي ادارې لخوا پخوانی وزیر اعظم او د لور او د زوم په ضد ایون فیلډ نوم ریفرنس یا قضیه فیصله اورولې ده، چې تر مخه شریف خاندان ته د بند سختې او اوږدې مودې سزاګانې اورولې شوې دي. اعتصاب ملي ادارې ریفرنس کې نواز شریف او د بچو باندې لندن کې ایون فیلډ نوم علاقه کې په غیر قانوني ډول د عربونو روپو مالیت قیمتي فلیټونه اغېستلو تورونه لګولې شوي وو. د اعتصاب ملي ادارې دعوه وه چې شریف خاندان دغه فلیټونه کال 1990 په لسیزه کې هغه وخت اغېشتو کله چې نواز شریف وزیر اعظم و. د اعتصاب ملي ادارې دا دعوه هم وه چې دغه فلیټونه د کرپشن په پیسو اغېستلې شوي دي، او دا چې شریف خاندان د دې فلیټونو اغېستو لاره ګودره ښودلو کې پاتې راغلې دي. او د اعتصاب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې د نیب یا د اعتصاب ملي ادارې وکیل سردار معظم عدالتي فیصله سره په داسې ټکو بیان کړه:
اس فیصلے کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا کورٹ نے عائد کی ہے، تمام ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں ضبطی کا آرڈر جاری کیا ہے.
دی وای چې عدالت نواز شریف ته د 10 کاله بند او 8 میلیونه پاوند جرمانه سزا سره سم لندن کې د دفلیټونو حکومتي ولکه کې اغستو امر هم جاری کړی دی. عدالتي فیصله تر مخه نواز شریف لور او د لاهور نه د ملي اسمبلی کاندید مریم نواز تر 8 کاله بند او د دې خاوند ته د 1 کال بند سزا اورولې شوې ده. تیر کال هم د جولای په میاشت کې سترې محکمې پاناما قضیه کې نواز شریف په اماراتو کې اقامې لرلو ذکر انتخابي ګوشوارو کې نه کولو په سر نااهل ګرځولې وو. او دې سره سم سترې محکمې د اعتصاب لاندې عدالت ته د شریف خاندان په ضد د ایون فیلډ په شمول د بډو رشوتونو او غیر قانوني اساسو لرلو په تور درې نورې مقدمې چلولو امر ورکړی و. اعتصاب عدالت کې د ایون فیلډ ریفرنس یا مقدمې اورېدنه 9 میاشتې روانه وه. دا په داسې مهال چې د نواز شریف د ګوښه کولو د پریکړې وروسته د تیر یو کال راهیسې د ده د مسلم لیگ نواز ګوند د ملکي عدلیه او فوج سره اړیکې ترینګلې دي، او ګوند په دغه دواړو ملکي ادارو باندې د دوی په ضد د سازشونو تورونه لګوي. خو د فوج سر لخکر او د سترې محکمې مشر قاضي دا الزامونه ردوي. د جمعې په ورځ اسلام آباد احتساب عدالت نه بهر گیر چاپیره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي وو. د سوونو په شمیره کې رینجرز او پولیس چارواکي په ځای کړي شوي وو. نواز شریف او د دلور چې دا وخت په لندن کې د دوی احتساب عدالت ته خپل فیصله یو څو ورځو ځنډولو خواست کړو، خو احتساب عدالت قاضي نن د نواز شریف دغه خواست رد کړی دی. د احتساب عدالت دغه فیصلې په ضد ټول هیواد کې د مسلم لیگ نواز ګوند کارکنان را پارېدلي دي او دوی د دې فیصلې په ضد احتجاج کوي. او عدالتي فیصلې ته عکس العمل کې د نواز شریف ورور او د ده د ګوند مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف سدا سي غبرګون ښکاره کړی.
نیب عدالت تو اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر ایک عوامی عدالت بھی لگنے والی ہے 25 جولائی کو انشاءاللہ، اور نیب عدالت کے بارے میں عوامی عدالت کا فیصلہ بڑی زور سے گونجے گا اور وہ ووٹوں کے ذریعے گونجے گا.
دے دا احتساب عدالت فیصلہ امتیازی او یو طرفہ بلی او وای چی دا دے پزد بگرد حیوات کی احتجاج کوی. شہباز شریف اویل چی احتساب عدالت خو خپل فیصلہ ورکل، خو اصل فیصلہ با روان میاشتے پا 25 نیٹا باندے انتخاباتو کی دا پاکستان اولس کوی. او دا شہباز شریف پا خبر دا پاکستان اولس با دا خپل اوٹونو دلار دا احتساب عدالت دا فیصلہ ردوی. قانون پوہان او سیڑون کی نظر لری چی دا احتساب عدالت ننے فیصلے لکبل با پاکستان کی دا مخ کی ندا تناوخ کر سیاسی ماحول لا نور هم توجنشی. او دا چې دې فیصله سره به د شریف خاندان سیاسی او قانونی مشکلات هم سیوا کیږي. قانون پوهان وای که څه هم نواز شریف او د دلور سره د احتساب عدالت د پریکړې په ضد های کورټ ته د اپیل کولو لار شته دي، خو زیاتره امکان دا دی که نواز شریف او د دلور څه وخت هم پاکستان ته راغلل، نو دغه اپیل فیصله کېدو پورې به د احتساب عدالت د فیصلې تر مخه د دوی جیل ته اچول باوري دي. احتساب عدالت د ړوند نه ایون فیلډ ریفرنس یا مقدمه کې د نواز شریف دوه زامن عدالت ته نه حاضرېدو په سر اشتیاران ګرځولي دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
درنو اوریدونکو، چین نن د جمعې په ورځ وویل وروسته له هغه چې واشنگتن د چین په وارداتو باندې د میلیارډو ډالرو ګمرکي محصول ولګاوه، دغه هیواد مجبور سو د امریکا په خلاف بالمثله ضروري اقدام وکړي. په دې باره کې خبریال مایکل برون رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چین د څه باندې 500 تولیداتو باندې 25% ګمرکي محصول ولګاوه. د واشنگتن په وخت د جمعې د نیمې شپې نه یوه دقیقه وروسته دغه ګمرکي محصول نافذ شو. دغه ګمرکي محصول لا پخوا په چین کې د استهلاکونکو رویه بدله کړې ده. یو استهلاکونکی د چین د سبو په یو دکان کې داسې وایي: زبا د خپل وسې پورې د کورنۍ و تولیداتو ملاتړ کوم. زه دلته همدا اوس راغلی یم چې اوبه واخلم. زه فکر کوم چې په چین کې شان جوړیږي ډیر ښه دي. د چین د سابو په یو دکان کې یوه مشتری بیا وایي: قیمتونه لړ لاړ شي نو په قطعي توګه زه به وانخلم. لیکن د چین د تجارت وزارت نن وختي د جمعې په ورځ ویلي بیجنګ به د امریکا د ګمرکي محصول د لګولو په خلاف بالمثله اقدام وکړي. او دا سمدستي معلومه نه ده چې د چین بالمثله اقدام به څه وي. د امریکا په مرکزي بانک کې ځینې لوړ رتبه ماموران د تجارت په سر د مخ په زیاتېدونکي جنجال په باره کې اندېښمن دي او وایي دا هغه پانګه اچونه نه تشویقوي چې د اقتصادي ودې سره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه یاغیانو د جګړو د شدت له امله به په دې هیواد کې د سولې خبرې ترنګلی سي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د رپورټونو پر بنسټ د اوکراین د وضعیت په اړه رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی دی.
ملګری ملتونه وایي چې یوازې د 2014 کال په اپریل کې د اوکراین په ختیځ کې 300 څخه ډیر ملکی وګړي وژل شوی او 9000 نور اټپیان شوی دي. په اوکرين کې دا څلورم کال دی چې جګړه روانه ده. د جګړې د بندولو لپاره د څو اوربندونو باوجود په یو نوی راپور کې ویل شوی چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې جګړو زور اخیستی او د ملکی خلکو مرګ ژوبله هم مخ په زیاتېدو ده. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر برابر کړی، پکې ویل شوی چې یوازې د فبروري نیمایي څخه د می د میاشتې نیمایي پورې د ملکیانو مرګ شمیر 1.8 ته رسیدلی دی او دا د تیر راپور په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. د بشری حقونو د عالی کمشنری مرستیاله کیټ ګلیمور وایي چې په دې جګړه کې د لوهانسک او دونیتسک اوسیدونکي د سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی روغتیایي، تعلیم او نورو ټولنیزو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه وایي د بشری حقونو د څارنې اداره هم د بشری حقونو څخه د سرغړونې 225 پیښې ثبت کړې
دي. Deprivation of liberty, enforced disappearance, torture and ill treatment, sexual violence, denial of fair trial rights, attacks on fundamental freedoms,
سرغړونه او ناوړه چلند کې د آزاد ژوند د حق نه محرومیت، په زور او جبر د خلکو ترې تم کول، شکنجه، جنسي تشدد، په عادلانه توګه محاکمه کېدو حق نه درلودل، په بنسټیزو ازادیو بریدونه او د اقتصادي او ټولنیزو حقونو څخه سرغړونې شامل دي.
ګلیمور وایي د هر چا لاسونه په څناڅه ککړ دي. د څارنې ماموریت موندنې ښیي چې د بشري حقونو څخه په سرغړونو کې 1.6% کې د اوکراین حکومت، 12% کې وسله والې ډلې او 22% کې د روسیې فدراسیون کسان مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو لپاره د اوکراین سفیر یوری کلینمانکو د دې راپور د خپرېدو نه وروسته په ژنیو کې په اوکراین کې د روسیې په وسلوال تجاوز سخت انتقاد وکړ. هغه وویل چې د روسیې مالی او تخنیکي مرستو پرته به په دې هېواد کې هیڅ ډول جګړه ونشي.
د خپرونې په پای کې څو مهم خبرونه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا درون شاه رئیس محمد اکرم خطباق وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره شرایط مساعد شوي دي او طالبان باید د حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې لومړی باید خارجي اشغال پای ته ورسیږي او هغوی له بې اختیاره ګوډاګیانو سره خبرو کولو ته چمتو نه دي. د پاکستان یوې اختصاصي محکمې دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د اداري فساد او اختلاس په جرم د لس کلونو په حبس باندې محکوم کړی دی. ښاغلی شریف په محکمه کې حاضر نه و او په غیاب کې ورته قاضي سزا واوروله. د تایلند د پوخیت ولایت چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیې د یوې چپه شوې کښتۍ نه اتم لیرې ایستلې دي. په دغه کښتۍ کې چې یو زیات شمېر چینایانو په شمول 15 کسب کې سپارو د پنجشنبې په ورځ ناوخته چپه شوه. 15 کسه اوس هم ورک دي. د مکسیکو د تولپیک په خارګوټي کې د آتشبازۍ په دوکانونو کې د چاودنو په نتیجه کې 40 کسان مړه شوي دي. و میاشتې مخکې هم په همدغه ښار کې و کسه په چاودنو کې وژل شوي وو. د مړو په جمله کې د وژنې 4 غړي او 2 پولیسان هم شامل دي. د جاپان د وی او باش ډلې مشر سوکو اساهارا چې په 1995 میلادي یا 1400 اویا لمریز کال کې د توکیو د اورګاډي وزیر زمینی سټیشن کې پر خلکو باندې د سارین زهري غاز خوشې کړو او په مابس کې پروتو نن د جمعې پرز اعدام شو. په دغه مرګانې حمله کې 12 کسان مړه شوي او 600 نه زیات کسان زخمیان شوي. د لندن ښاروال صدیق خان به ظاهره کوم ته اجازه ورکړې چې لندن ته د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د راتلونکي جمعې پر د سفر په وخت یو بالون چې 600 متر به وودي او په جوړولو باندې $10,000 لګېدلې دي والوزي. په بالون باندې د ټرمپ عکس لګېدلی دی او ټرمپ کې د یو داسې قهرجن کوچني ماشوم په شان ښکاري چې نارنجي ډایپر یې اغوستی او هرې خواته ګوري. د کاروال د حکم له مخې احتجاج کوونکي یوازې د 2 ساعتونو لپاره د بالون د الوزولو حق لري. د دغه بالون د پورته کولو اجازه لري. توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس د خپل د ورځني سفر په دوران کې د ملکې الیزابت او صدراعظم تریزا می سره ملاقات وکړي. د پولند د هوایي قواو یو میک نش ډول جټ الوتکه راغورځېدل ده او پیلوټ یې وژل شوی. پولند د خپل روسی سخت جټالو تک په ځای امریکا نه اف 14 ډول جټالو تک اخلي. خو د پخوانی شوروي اتحاد له وخت نورته اوس هم دیش پروانده میک نه هیڅ ډول جټالو تک پاتې دي. دریش کلن پیلوټ چې 807 پروازونه کړو کوشش وکړ چې د پراشوت په وسیله ځان بچ کړي، مړې د الوتکې د سقوط له ځای نه 200 متره لرې وموندل شو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې زموږ د روغتیا خبرونې ته تاسو په 0102-2019-1 دېش پوښ دېش باندې تلیفون وکړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.